کړی مشای دا مشال ریډیو د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل نیکی هلی او سلامونه ومني د ټیکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دی د ځانمرګو بریدونو په اړه د پاکستاني عالمانو د یوې بلې فتوې تر څنګ یو شمیر نور کورني سیمه ییز او نړیوال راپورونه د دې روانې خپرونې برخه دي اول انیس اجمل د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو سره
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی په پنجاب کې دینی عالمان وای ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي د بلوچستان ډاکټران وای لنن دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي او په ترکی کې په دوه مختلفو حملو کې شپږ تنه زخمیان شوي دي او وسته خبرونو تفصیل په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان داعش بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارجي دي په دغه موقع د تنظیم اتحاد امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا و
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زان وجون کے حملے حرام او ناجائز دی فرقیز وجن او انخطو کے ککڑ خلق پزم کا فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی اسلام د فرقو د اختلاف پا بنیاد ہے چاہتا د قتل اجازت نہ ورکوی
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یوه شریکه فتوا کې وویل ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي تر اوسه وسلوالو د خپرې شوې فتوا په اړه څه نه دي ویلي د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال لیډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختل شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ له ننه پیلوي بلخوا د پشین سلی ډپټي کمشنر مشال لیډیو ته یوازې نن دومره وویل چې د ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره د دوی د هسو نور معلوماتو پړه تفصیل په دې موقعه نشي شریکولی په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه ته کسان وژلي دي د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي دي پرون په یو کور د تندر پریوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول هلته په کورما ایجنسۍ کې پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غورځېدلی چې پکې درې کسان مړه شوي دي نن د کورما ایجنسۍ اوسیدونکي هدایت علي مشال لیډیو ته وویل د باران او ګلې له وجې د دوی په سرګونه ایکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته زیان رسېدي دلی باید حکومت دې له متاثره خلکو سره مرسته وکړي ټاکل شوی چې سبا د فرخندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 19 پولیسو علني محاکمه ترسره شي د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي نن مشال لیډیو ته وویل چې د دغه پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي
امید لرو چې سبا 10 بجې په عمومي تالار د استیناف محاکم کابل کې جلسه دایره شي او انشاءالله چې حیات قضایی حکم د 19 منصوبین د پولیسو په حیثه کې ابلاغی
فرخنده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وهلو ټکولو باندې وژله او بیا یې مړي ته اور واچول شو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سیرمه پرونی بریده په سخت ټکو غندلی او د افغان ساکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه چترهګر د افغان امنیتي ساکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک لکارولو ډډه ونه کړي د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 12 پوستو حمله کړې ده د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایا پرین مشال لیډیو ته ویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي د پیښې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده په ترکی کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دفترونو دوه جلا حملې شوي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. د چاودنې نن میرسین او ادانا ښارونو کې د پیپلز ډیموکراتیک ګوند په دفترونو شوي. پیپلز ډیموکراتیک ګوند ویلي دي چې په ادانا کې د دوی په ځایي دفتر د چاودنې له وجې د یاد ګوند شپږ غړي او کارکوونکي زخمیان شوي دي. په دویمه پیښه کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټمي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری نن په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یونګ بیونګ سې سره ګډ خبري کانفرنس کې وویل تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې خپل بلاستیک توغندي یې په کامیابۍ سره ازمویلي، اټمي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، د هیواد شمونو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشهیي موادو د قاچاق په تور د پانسي سزا ورکړې ده. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د پانسي د ورکړل شوو سزاګانو شمېر څلور اتیا ته ورسېد. د یاد وزارت په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد محمد عنایت وروسته له هغې تورن ګرځول شوي چې له هیروینو یو ډکه پوکڼۍ یې په خېټه کې ځای پر ځای کړې وه. او وروسته یې خبر ده چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله سبا له د پاکستان دوره کوي. نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویاند امجد حسین ویل په پاکستان کې شپږ کاله پس نړیوال کرکټ د بحالۍ لپاره د زیمبابوې کرکټ لوبډله سبا لاهور ته ورځي او د لړ کې امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرینو پای او ستر ته زموږ همکار رابع اکرم خان د کرنسو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپۍ او پنځه اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل درې روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل شپېته روپۍ او پنځه اویا پیسې او په یو سل یو شپېته روپۍ. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ او په یو سل اوولس روپۍ او پنځه ویشت پیسې. یو ریال په اوویشت روپۍ او پنځلس پیسې اخیستل کیږي او په اوویشت روپۍ او څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اوویشت روپۍ او نوي پیسې او په اتویشت روپۍ او پنځلس پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ او اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ او دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت اووه دېرش او کم نه کم دوه ویش، بنو کې څلوېښت او څلېرش او په کوټه کې دوه دېرش او دیارلس وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ روبای درته زمونږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دالي. په لاهور کې د پاکستانی عالمانو اتحادیه وایي چې څوک د ځانمرګو بریدونو له لارې بې ګناه انسانان وجني نو دوزخ به ځای وي.
خود کو حمله کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د زخمونو لړۍ دوام لري. یو بل ډاکټر غفار تختول شوی دی.
خدا سي دروازه صفه دي داس اگزیکټ هغه نه معلومه سوی چې دی چیرې دی، چا وړوي او ولې وړوي. ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو لپاره وړوي دی مردا وایي چې ودې باندې بدی دغه نه وسی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیاتي ادارو لپاره یې په راتلونکي مالی بجټ کې پنځه دېرش فیصدي برخه ساتلې ده.
بالکل جی، مجھے آلریڈی خپل دا کمنگ بجٹ چھے بلدیات دا پارا 30-35% بجٹ الوکیٹ کرے دے دوی تا.
دا او یو شمیر نور سیمائیز کورنی او نڑیوال را پورونا هم لرو تمشال تر سنگو سی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوری. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ او په خاص توګه د قبایلي سیمو د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګري شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې ویل شوي چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباده ریاض موساخیل راکئ. د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویلی شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بیګنا خلکو وجل لویه ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازت نشته چې غیر مسلمه خلک وجنی یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حملے کرنے والے اور ترانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی، فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمہ کا فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف پا بنیاد ہے چاہتا د قتل اجازت نہ ور کوی،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے دیو بے گناہ وجل د ٹول انسانیت د مرگ برابر دی.
بدی گناہ سڑی دو وجلو کو اس اجازت نہیں اسلام کے نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڈک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر سب سے صورت میں اجازت نشتی. اب تاکہ کہ جو سڑے دے کہ اغل سڑی دشمن دے ہو جاہا مسلمانان سر پناہ والی نہ دہو دشمن بنم تو دسے ہم نہ نشکو رہے کہ داغی فضت کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزل و فیصل شوا د کوم د پاره بچی د جمعې د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د تیرې څه مودې راهیسې په پاکستان کې وسلوال بېګنا انسانان وژني او د دې ترڅنګ عالمان هم وخت په وخت فتوی جاری کوي. دا چې د دې فتوو ساسر هم شته او کنه، په دې اړه باندې مې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین سره لږه شیبه مخکې رابطه وکړه. دا پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا د دې فتوو ساسر هم شته کنه. نو هغه وایي
عمدہ اتحادی کم چی دا فتوی پاس کئی، کم چی دی انتہاگر مفکوری تا ودور کئی اغا منی کئی نا، نو بنیادی طور کچا بانی دا اولا گولیشی چی سو خلق زیان رسائی او اغا مخامخ رسائی او اغا بم خلاسائی، بم دزائی، اغا خودکش کئی، اغا تارگیٹ یا دا فیوژن کئی، اغا خو مخامخ کاری دا اغی پشا چی دا ولی کئی اغا اجزاد مفکوری اغا عمدہ اتحادی پا مخ بوزی. ما تخکاری چی مهم خبر اغا دا چی پا تعلیم کی دا، پا میڈیا کی دا، پخپلا دی مدرسو کی دا، پا سرکاری سکولونو کی دا، پا یونیورسٹو کالجونو کی دا، بعضی مذہبی سیاسی گندونو کی دا، دغشان ٹولگو کی موجود دا. نو آغی بانے نظر اچول او آغی بانے نظر ثانی ضروری دا.
صحیح. بل خادم صاحب دویمو پختنا میں دادا چی آیا دا سی قسم فتوی دا وسلوالو یا دا حق و خلقو چی زانمرگی بریدونو کی یا زانمرگی بریدونو تا خلق حسائی دا آغی پا لیکو کی دا دیس اثر وی؟
تصدیق چې د لند محل د گزارونو کولو کم ته ټاکټکس وي یا د بریدونو کولو په حواله لګ دی ریکروټمنټ کې داسې اندازه لګی چې هغه خلکو یا د هغه مدرسو نه یا د هغه ګوندونو نه چې کم ګوندونو سره دغه علما تعلق ساتي د هغې بعضې خلک یقین متاثره خلک چې هغه دې ګوندونو کې وسلوال ګوندونو کې شاملېدو امکان لره، شاید چې هغه امکان لږ کم شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال حسن عسکري یوه مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی په پېښور آرمی پبلک سکول تربیت درستو د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد د پوځ او حکومت لخوا د پورته کړل شوو ګامونو خاص نتیجې مخې ته نه دي راغلي او داسې ښکاري چې د کراچۍ پېښې وروسته به هم د ترهګرو مخه ونه نیول شي. البته د دواړو پیښو سره په ولسی حکومت او داخلي امنیتي مسلو کې د پوز رول زیات شوی. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري په خپله یو مقاله کې لیکي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر غړو د وروستي خونړي برید وروستو د پاکستاني وګړو د خپل هیواد پر ریاستي ادارو اعتماد پاسېدلی او داسې ګڼي چې ګینې امنیتي ادارې او حکومت له سغدریزو ډلو دوی نشي خوندي کولی. په کراچۍ کې د 11 مې پیښې چې پکې 43 کسان وژل شوي وو وروستو سمدستی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې او دارنګ په سبا یې کراچۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان مهمو حکومتي پوځي او مذهبي مشرانو د یادې پیښې په سختۍ سره غندنه وکړه او داسې تصویر یې وړاندې کړو لکه څنګه چې په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی و. په دسمبر کې په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان جوړ کړل شو چې له مخې یې په یوه روان جمهوري نظام کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د پنځو میاشتو تیرېدو وروستو د دغه پلان په هغه شلو نکاتو څومره عمل درآمد وشو. پوځ او رینجر ځواک په ځینو ځایونو کې عملیات وکړل، مرکزي او صوبایي حکومتونو ځینې مجرمین ونیول، په ځینو کتابونو بندیز ولګول شو او د یو څو هغو جوماتونو پر ضد یې ګام پورته کړو چې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال یې کاوه. حکومت د مدرسو انتظام د منظمولو لپاره هم اعلانونه وکړل، خو مذهبي مشرتابه د دې هر څه برعکس دریز خپل کړو چې له وجې مرکزي او صوبایي حکومتونه په شا شول او تقریبا د پېښور آرمي پبلک سکول تر پیښې مخکې حالت بیا بحال شو. اوس د وسلوالو او فرقیز ډلو مشران په خلاص مټ خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. په مقاله کې راغلي دي پوځ او رینجر ځواکونو په کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند پر ضد عملیات وکړل او په لسګونه کسان یې ونیول او د یاد ګوند د بدنامولو لپاره د سولت میرزا ویډیو هم مخې ته راغله. سولت میرزا په دار وځړول شو او د ویډیو د تاریخ حصه جوړه شوه. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان د ولسي حکومت ټوله انرژي له نورو ګوندونو سره په شخړو مصرفیږي او دارنګ په هیواد دننه ترهګرۍ او سخت دریځۍ ته یې پاملرنه نشته. مسله دا ده چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرتابه د ترهګرۍ په مسله ذهني یو شنوالی نه لري او پر دې نه دي پوهه چې د ترهګرۍ تر شا څه وجوهات دي. همداراز په فرقیزه وجنه هم د دوی په دریځونو کې فرق دی. دغه راز ځینې بیا په هیواد دننه د بدامنۍ تور په بهرنیو قوتونو لګوي، خو د مقاله لیکونکي په خبره چې کله په هیواد دننه مشران له یو بل سره په شخړو بوخت وي نو بهرني قوتونه په اسانه له هغې ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختون لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلع کې سوره د مخکې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې دی او د دوی لپر لپسې هڅو او احتجاج سربېره هم هغه تر اوسه لا بادیابه شوی نه دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپورټ کې ورو.
پپشین کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له پښینه څو ورځې مخکې تیښتول سوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو ډی ایچ او بارا حجیزي ورته وایي هغه ته د ډیوټي وه او دا ورځ د خپله ډیوټي وه کور ته روان و. په هغه علاقه کې کلک ورته وایي د دې کلک سره خلک یو ګاډۍ په پسې و هغه دی ونیو د خپل گاڑی کې کښېنوی او زه په گاڑی کې ولې کښېناستی دی روان کی.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه
خدای سي دروسه په دې داسې اگزیکټ هغه نه ده معلومه سوی چې دی چیرې دی چا وړی دی ولې وړی دی. ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو دپاره وړی دی مرد وایي چې په دې باندې بدی دغه نه وسي د ده په خپله تنخواه گزاره وه نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه سته مځکې شته.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسي ورکولای.
ریکاور شو بیا چې دي کوم کوم کارونه مشکلی و اگر بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامی پر هلو ځلو باور سرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اړتال چې دی مخ د سار سره د یو لس بجو پرو سبا به د نو بجو سره د دو لس بجو پرې نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باسو جلوس بیا را باسو په هغه کې باندې بغاری کوو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حتی ورسېږو خو خدای نه خواسته دی نو څه پیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو سرکاري هم بند کړو یو ایمرجنسي خلاصي او موږ دا غواړو چې موږ دا مین شاعرات بند کړو پر دا ورته کښینو درنا ورکړو د څه کم وخت پر دې پیدا کیږي.
یاد د ویل تیرې سمودې رئیس بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونی علت او مقاصد لا هم نه دي معلوم شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري موضوع ته راګرځو. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه وایي چې بلوچستان له ګوادره د چین تر کاشغره په پخوانی نقشه کې بدلون ورته په هیڅ صورت منظور نه دی. حکومت وایي چې د سیاسي ګوندونو د اندېښنې بې ځایه دي ځکه چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. نور تفصیلات د احمد الله.
تیره میاشت د چین د صدر د پاکستان سفر پر مهال د شپږ څلوېښت ارب ډالرو منصوبې لاسلیک کړی شوې چې پکې مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ تجارتي راهداري وه. خو د عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون پر ځای د زړې نقشې مطابق دا منصوبه سرته ورسوي. په پاکستان کې کارپوهان وایي که حکومت واقعي په دې منصوبه کې څه بدلون نه وي کړی نو په زړه نقشه دې کار پیل کړي چې د یادو ګوندونو دا ګیلې ختمې شي. د سیاسي چارو کارپوه سید علي شاه وایي
پر دیارلس مئی په اسلام آباد کې داسې یو بریفینګ ورکول شو لیکن د هغه څه هم خلک مطمئن نه وو. زما په خیال سره په دې کې حکومت د هر درمۍ مظاهره کوي، د سیاسي سوچ مظاهره نه کوي. په کار دا دي چې دا دویم کالاباغ نه شي جوړ. دا د پاکستان د دې خطې ترقی لپاره دا یو ډېره اهمه منصوبه ده. دلته په کار دا دي چې صدر اعظم نواز شریف ټول سیاسي ګوندونو مشران یو ځل بیا راغواړي د هغو سره خبره وکړي. ولې که دلته سیاسي تاو تریخوالی نو زه فکر نه کوم چې دا منصوبه دې بیا کامیاب شي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل که حکومت په زړه نقشه کار وکړي نو فائده به نه صرف د پاکستان ولس بلکې ګاونډي ملکونو ته هم رسي.
کوریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې ځي نو چین وایي چې دا به درې ارب خلکو ته فائده ورکړي. دغه وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران دې ته به فائده ورکړي. دریم دای چې دی وایي چې دنیا 50% تجارت په دې لار کې نو هغه خو صرف اله کې دي چې د ستا په لار لاړ شي. چې کله دا پنجاب ته تاو شي نو بیا خو یو انډیا دا ورسره بیا به زمونږ په لار ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چړومبۍ نقشه جوړېدو پر مهال د خیبر پښتونخوا، فاټا، پنجاب او بلوچستان شاته پاتې می په نظر کې ساتلې شوې وي او که دا منصوبه د زړې نقشې مطابق سرته ونه رسولې شو نو یادو سیمو ته به هیڅ ګټه ونه رسي.
د پاکستان یو مقصد داو چې کم لیست ډیولپ ایریاز دي چې پاکستان بلوچستان دی، فارغ کې فاټا دا او فارغ کې د کی پی کی کم ساوترن ډیسټریکټ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي او دا هم د ملک د نورو شو سره په مقابله کې راشي. زما په خیر سره په خوانه چې کم اوریجنل روټ وو هغه داسې ډیزاین شو چې پاکستان کې کم دا مقصد چې وو نو دا پوره کېدو نو کم چې اوریجنل
یاد دیوی چې عوامي نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر تجارتي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د تیر خالی پورس په کوټه او د روان کال په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډې هم رابللې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس تاسو پام د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو یوې موضوع ته راګرځوو. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او د خیبر انتظامی چارواکو د باړې د اکاخیلو قام د ستنېدو د لړۍ د مکمل کېدو نه پس اوس نورو قومونو بې کوره شو خلکو د ستنېدو نیټې هم اعلان کړې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د روانې میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 6مه او 21مه به کمر خیل او د مئی په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپلو کورونو ته ستنوي او د باقی پاتې قومونه به د مئی په 26مه او 28مه نیټه خپلو کورونو ته لیږي. دوی وایي چې دې قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میل وړ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی. چرته نه چې دې کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو د ستنېدو او هلته د بیا بحالۍ د کارونو په حکله مشال ریډیو ته وایي.
او د دې واپسې عمل سره چې څومره هم سهولیات ده په هغه علاقه کې موجودی د هغې بحالې کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن آف سروسز پروګرام لاندې شروع کړي شوي دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی، اوبو نظام په هغه کم از کم سروس ډیلیوري دپاره مونږه بحال کړ. اور سره دینه بعد به تب د تعمیرینو د دوباره د دې سکولونو د هسپتالونو چې کوم وران شوي دي د هغې جوړولو یو باقاعده پروګرام هم شروع کیږي. اور سره دلته وران چې کوم کورونه دي د خلکو د هغې سروې هم انشاءالله د 20 مهینه مخکې په یو کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
او د باړې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی د ستنېدو نه پس د باړې د خلکو د اوسني حالت او ستونزو په اړه وایي.
په لوکو کې مشکلات دي، بیا ډېر خلک چې کوم کورونو له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او هغه رجستریشن وشي نو کورونه یې نشته. هغه شته ټول ویرون شوي نه دي، خو چې د خلکو په کې ژوند نه دی کړی نو هغه همداسې د استعمال نه وتلي دي. په لوکا کې نه سکول شته، اوس پیرې ټینټونه خو یې لګولي دي، خو په هغو کې هم هغه سهولیات چې کم په کې په کور دي هغه په کې نشته. نو تکلیفات انتهایي زیاتي، خو دغو ټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وایي چې مونږ یوه نوې زندگی سټارټ شوې ده.
یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. اے ایف پی خبر ایجنس لیکي د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي کډوال اوس خپلو سیمو ته ستنېږي، خو ډېر لا هم د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دغې لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
د شمالي وزیرستان کډوال چې سنسه یو کال یې وشو د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي او اوس یې بیرته تک پیل شوی، خو په دغو کې مهمه خبره دا ده چې آیا د دوی په سیمو کې امن راغلی او که نه. ای پی خبري اجانس لیکي دغه بې کوره کړل شوي کورنۍ اوس خپلو سیمو ته ستنېږي، خو دوی ته دا هم ویل شوي دي چې د خپلو سیمو د حفاظت او دغه د وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره به پخپله هم کار کوي او د دغه خلکو سره بله لار نه ده پاتې شوې، خو یوازې دا چې خپلو کلو ته د ستنېدو دو لپاره به دغه شرطونه مني. د 2000 لومړي کال نه را په دې خوا قبایلي سیمې ته وسلوالو ډلو لپاره محفوظ ځایونه جوړ شول. القاعده او نورو وسلوالو ډلو ته دغلته پناوی ورکړل شوې. دا یوه بېله خبره ده چې د دغونه قبایلي مشران خبر وو او که نه. ای پی ته د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي د تېر یو کال راهیسې د دوی په سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د دوی کورونه، سکولونه، روغتونونه او بازارونه وران ویجاړ شوي دي، خو بیا هم دوی په دې تمه ورځې شپې سبا کوي چې کله به خپلو کلو ته ستنېږي. هغه زیاتوي دوی ته دا سمه نه ده معلومه چې په اصل کې دغلته څه روان دي. ډېرو کورنیو په کیمپونو کې وخت تیر کړ، چا په کرایو کورونه واخیستل او څوک بیا په نورو سیمو کې د خپلو خپلوانو کره لاړل. پاکستاني چارواکي وایي په دغه پوځي عملیاتو کې سناسه 8000 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي، خو دغلته د شوو تاوانونو په اړه کره معلومات لا هم نشته. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او بیا بحالولو د کارونو لپاره د نړیوالې ټولنې نه د 800 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. په دې تیر نږدې وخت کې د فاټا سناسه 2 میلیونه خلک د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي، چې ډېر یې لا هم د بې کورۍ د سختو نه تیریږي. اوس د شمالي وزیرستان کډوالو ته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکړل شوې او تر اوسه 300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي هم دي، خو ډېر یې لا هم د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي.
او اوس په کورمه قبایلي سیمه کې د سیلای بارانونو او ګلۍ له وجې د فصلونو د تباهۍ ذکر د طارق اورکزین اورو.
په کورم ایجنسۍ کې بارانونه او د سختې ګلۍ له کبله پړاچنا سره نږدې په زیړون، سره ګله، مالی کلی او کړمو سیمو کې ځایي خلکو ته سخت مالی تاوانونه اوړېدلي دي. ځایي اوسېدونکی هدایت علي مشال رډیو ته وویل د خالي پوره سخت باران او ګلۍ وشوه چې ورسره د دوی په زرګونو اکړه ځمکه باندې فصلونه او باغونه تباه شول. غوښتنه وکړه چې حکومت د متاثره خلکو سره مرسته وکړي. ځایي خلکو په خبره برانونه او ګلۍ د کېدو وروسته په ځینو ځایونو کې د کورونو دیوارونه هم راغورځېدلي دي. راپورونو تر مخه په سیمه کې برانونه او ګلۍ د کېدو په وجه داسې کوم ځاني زیان نه دی شوی. انتظامی چارواکي تحصیلدار جاوید افریدي سره د رابطې کوشش د ناکامه کېدو وروسته موږ په دې اړه د قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي سره خبرې وکړې، نو هغه مشال لډو ته وویل وویل چې دوی کوشش کوي چې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د کمو خلکو تاوانونه شوي دي. ده وویل چې دوی سره دومره فنډ نشته چې په سمدستي توګه د متاثره خلکو سره مرسته وکړي. کرمان، مالیک، الاسرک ګاله او زیړان سیمې د بره کرم ایجنسی په حدودو کې راځي، چېرته کې چې د زیاتره خلکو ژوند په کرکرمندې ولاړ دی. د دې سیمو خلک هسې هم ډېر غریبان دي او وایي چې که مرسته ورسره زر د زره ونه شوله نو ژوند یې نور هم متاثره کېدی شي. تاریک ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یې د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لاورو.
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارجې دي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی و چې لا تراوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. په خیبر پختونخوا کې بعضې سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. د چترال ډپټي کمشنر وایي پرون په یو کور د تندر پرېوتو په پیښه کې 500 کسان ووژل شول. ته په کرم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غورځېدلی چې پکې درې کسان مړه شوي دي. ټاکل شوي چې سبا د فرخندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. فرخنده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی دی او دا یې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. د روسان چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روسان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. دوی وایي چې په دغه پیښه کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. په ترکی کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دفترونو دوجله حمله شوې دي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. دا چاودنې نن میرسن او ادانا ښارونو کې د پیپلز ډیموکراتیک ګوند په دفترونو شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته انیسا اجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې درته احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼې خپله اداریه په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوي ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوي اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورځپاڼې لیکي چې تېرې اونۍ شوي په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړی دی خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شا دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي کم چې د افسوس وړ ده. ورځپاڼه لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لرې کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فایده رسي. ورځپاڼه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او دوه نور جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي نو د امریکا د ډرون حمله هیڅ جواز نه جوړیږي بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم ودمومي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي
شمالی وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالی وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معامله نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیوال ورورولۍ په دې خبره قایله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي که څومره هم بده پېښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمهواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستانی ولس په امنیتي ناکامو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات تھو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد وزیر اعظم نوشریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمهواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمهواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ ژوبله رامخته کړې او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او که نه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وایي افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کډې کړي دي او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورنو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وکړې. نور حال رحمت الله افغان نه.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق قلومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
په ځانګړې توګه یاد هیواد به کشفي، استخباراتي، د ماینډ شنډولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه اړیکې، ارتباطات هغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړۍ کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هره برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو هلې ځلې روانې دي، خو دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کوم ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات وي، په اړه یې د فرخند اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کېږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلع کونسلر تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، هغه کې زمونږ د کلی چې کوم مسائل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټاون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټاون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلی ډېره لویه مسله ده. دلته زکا زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي، بوډاګان، مشران، زنانه. منتخب شم یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم وي دا کار بي چې هغه به د خلکو رکوټې رکوټې کمیټې به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم د بوکشاپ چې هغې کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانان او خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاویږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
نور دلارو کوڅو دا غریب مسلی او بل ذاتی طور باندې یو سړي سره مطلب دا دی چې خپل دا کته الیکشن زیات تزیده غم خواده او په دې بنیاد باندې دا سړي په عموما سره په غم کې ولاړ درې ورځې یې ما سره په خواده کې ودرېږي یې زما تاسو ته راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی، دوی ته کم دوی ته ملاوي دي.
انتخابات په غیر سیاسی بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه به د مئی په 13 د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او ستاسو پام په د خپلونې په دې برخه کې یوې بلې ستونزې ته راګرځو. شپږ کاله وړاندې د سلطان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو الودول شوی و چې در دې دمه یو ودانۍ هم هغه شان ړنګه پرته ده. د سکول ماشومانو او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانۍ دې لاس پوره کړل شي. شانواز ترکزی د نورو معلوماتو سره.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډک ګاډي په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي و. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ټیم او ټرنکوچ کې دلته راوسه هغې هغه درس دا خراب کړو نجیب سلور پنځه ورځ
په دې سکول کې نه یوازې ودانۍ بلکې نور سہولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکور سره خراب شو. دا ډېر وخت یو شو د ماګي ورکه هوشه دا ډېر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ورکه رال بس ولې نه یریو
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالی نوم ډیر لنډ دی، خراب دی، نسې چې څوک را واوړي. ابخ نو ورځ کې په خبر کې دماکې شوی سکولونه باندې ورغند نسې چې به موږ را شي. حکومت نه موږ دا ډیر غوړ چې موږ د چاکونه د سکول را تاروخ کی
او د سکول یو استاد وای چې هغه هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول لخپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو جی دلته د سبحان خوړ سکول کې پرایمري خراب دی ماشومان سخت تکلیف تھے نہ مونگ لوک چاک راکی نہ ٹاٹ راکی نہ کورس راکی یار کی تقریباً 475 خوشہ ماشومان سر داخل کی
دا سکول دا شو قدر پر تحصیل کے آباد دے والی دا سکول انتظام دا محمد جنسے سر دے نزکا نہ خود چرسدی او نو د محمود ایجنسی تعلیمی چارواکی دی اړخ ته پام کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
او تاسو پام په خیبر پختونخوا کې د هیلت ریفارمز ایکس پلور راګرځو. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هیلت ریفارم ایکټ یا د روغتیا په څنګه کې د اصلاحاتو لپاره قانون باندې عمل پیل شوی دی. د روغتیا وزیر سره زموږ همکار زلان یوسفزی خبری کړي. دا دی په دې خبرو مبنی دا راپورټ اورو.
دے کے پورے اختیار دے بورڈ آف گورنرز سر او دا اختیار دا دے دا پارے چی دی پا چونکہ حکومت پر ڈی سینٹرلائزیشن مانی یقین ساتھی خیبر پختونخوا حکومت چی کم زی کے اختیار ضرورت تے پا کم لیول مانی ہوں پا آغا لیول مانی ہوں آغا خلقو لپکار دے امو ڈی سینٹرلائزیشن ترمانی یو دویم خبر دادا چی افیکٹیونس راشی ٹرانسپیرنسی راشی او ایفیشنسی راشی او دا اسپتالونا پا بہتر طریقے سرا خپل کار شروع کی او پدے کے مداخلت نہ کی گی بلکہ ڈاکٹران سٹاف اور بورڈ آف گورنرز خپل چکم داغی ضرورت رائی پا بنیاد مانے اسپتالوں نے رن کی
دا اختیارات پر زلو اسپتالوں نے تورتو لکی گی
دا اول لیول کے ٹیچنگ ہاسپیٹل سے دی دا زلو آئی دا پارا بل قانون جوڑی گی رائی دا پارا بل میکنزم دا آغبا کو انشاءاللہ
آغا سونا وقت کے
زر بیچے دا ان پلیس شی انشاءاللہ اینا پس پاگئی جی
دے کے بسر دی سر کم کم اختیار چکل زلو تا سو اختیارات ورکے یا کم آگے کے دوائیانو اخستل خرسل یا خپل امپلائیز چی کم دن آگا استل آگا اختیارات پور سرے
بلکل بور سرے دا ٹیچنگ ہاسپیٹل چی سونا دی دے ٹولو سرا ہائر اینڈ فائر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو دا پیسو دا لگولے اختیاری او خپل پلاننگ با پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورتا نہیں چی دلتا بیلڈنگ جوڑ کو دل ہاسپیٹل با پخپل ڈیسائیڈ کئی چی کم زائے کی کم قسم بلاک پکار دے واٹ پکار دے ندے پکار جوڑول پکار دی لیریکول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم اکویپمنٹ پکار دے دا ٹول با بورڈ آف گورننس چی کم دے او ہاسپیٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
سر تو یہ چکم تنظیموں نے ڈاکٹران یا نور چکم سٹاف دے پیرامیڈکس وغیرہ اگے چکم نے پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات کی پیو منگا زنی وقت احتجاج نے کڑی ملی نو اگے تا اس جواب ورتا
گورو جی 100% دا ہر چا پخو خمانے نظام نشی جوڑے دا دور 500,000 خلق دے پائل ڈپارٹمنٹ کے اس ہاریو مطمئن کو ڈر گان کار دے منگ میجورٹی آگ خلق ہاں مشکلات پہ ضروری کہ دیشی داس اس چیزو نہیں چراغی پہ ریزرویشن زی خپل مینجمنٹ سربا کی نہیں اب پاغذ ہے مانے ریزولف کئی یو دویم خبر دادا چی میجورٹی خلق بخوشحال ہے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی اے ایف پی خبر ایجنس لکی چی یو وقت ہو چی دا سکواش پلو با دا پاکستانی لوبغاڑو اجارہ داری وا خود تیر و اطلس و کالونا پاکستان پا دا غلوبا کی خپل حیثیت بائی رلے دے اوس پخوانے نړیوال چیمپئن جہانگیر خان وایي چې دا لوبه به بیا په پاکستان کې راجوندې کوي د دغه مقالې مهم ټکی را یوې وړې دمینه پس ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دغه هیواد د روایتي لوبې سکواش د بیا راجوندې کولو موضوع راغستې ده ولیکي چې تر ډیرو کلونو پورې د دغه لوبې نامتو لوبغاړي جهانگیر خان ویلي دي چې په پاکستان کې به د سکواش لوبه یو وارې بیا د پرمختګ په لور وړي د ایجنس په خبره یو وخت داسې هم و چې تر ډیرو کلونو پورې د سکواش په لوبه د پاکستاني لوبغاړو اجارهداري وه خو اوس دا حال دی چې د 1990 کال نه راهیسې د پاکستان یو لوبغاړي هم د برټش اوپن سیالۍ نه دي ګټلي او د نړۍ په ړومبو لسو لوبغاړو کې د 13 کالونه یو پاکستاني لوبغاړی هم نشته او دا مهال د برټش اوپن سیالو لپاره یو پاکستاني لوبغاړی هم د دې جوګه نه دی چې برخه پکې واخلي د ایجنس په خبره یو وخت داسې و چې په نړۍ کې د سکواش د لوبې هر جام پاکستانی لوبغاړو ګټلی و او د نړۍ په ړومبو لسو لوبغاړو کې به ړومبې درې لوبغاړي پاکستانیان وو خو د برطانیې په هل ښار کې د برټش اوپن د فائنل لوبو پر مهال جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې اوس به دغه صورتحال بدلول غواړي او د سکواش په لوبه به پاکستان خپل بایللی واک بیا ترلاسه کوي جهانگیر خان هغه لوبغاړی دی چې برټش اوپن یې لس واره پرله پسې ګټلی دی د جهانگیر خان په خبره په سکواش لوبه بیا د پاکستان واک ترلاسه کولو لپاره د مالی مرستو او ښه انتظام ډیر زیات ضرورت دی او اوس موږ دغه پلان برابر کړی دی جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې په سکواش لوبه کې د پاکستاني لوبغاړو پریوتې حیثیت به د یو جامع پلان له لارې بیا بحالوي د دغه پلان له مخې به په کراچۍ کې د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو اکیډمي جوړول کیږي چې د جهانگیر خان او روشن خان سکواش کمپلیکس مرستې به ورته حاصلې وي دغه اکیډمي به ځوانانو لوبغاړو ته د اوسېدو سهولتونه او مفت خوراک سره سره د سکواش لوبې سامانونه او په نړیوالو سیالو کې د برخې اخیستو لپاره مالي مرستې هم ورکوي اوس د لوبو یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوو پاکستان کې شپږ کاله پس نړیوال کرکټ بحاله شوی دی او د دې په لړ کې د زمبابوې کرکټ لوبډله سبا له لاهور ته رارسېدونکې ده په دې لړ کې د لاهور انتظامیې لخوا سیکیورټي انتظامات سخت کړل شوي دي او د سټیډیم شاوخوا علاقې تړل شوي دي په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې د زیمبابوي کرکټ لوبډلې لپاره سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اوویل چې سکیورټي لپاره انتظامات د پنجاب صوبې انتظامیه، پولیس او استخباراتي ادارو کړي دي. د ده په وینا چې تېر ورځې په شان نن هم قذافي سټیډیم کې سرچ اپریشن شوی دی.
پاکستان کې چې کوم د امنیت مجموعي حالت دی نو د هغې په تناظر کې موږ سکیورټي انتظامات سخت کړي دي او پولیسو او نورو ادارو ډېر په مؤثره توګه سکیورټي انتظامات خپل کړي. اوس هم موږ د سټیډیم سرچ اپریشن وکړو او دا پرون هم شوی و چې حالات خراب نشي. د سټیډیم خوشا علاقې تړل شوي دي او یو تن هم ورته داسې نشي تلی راتلی.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به دوه ټي ټوینټي یا شلو ورځ په دوهویشتم او څلرویشتم مې او بیا به په دویمه مرحله کې په شپږویشتم، یو کم دیرشم او په یو دیرشم مې ونډه یا یو ورځنۍ لوبې وي. دا ټول میچونه به د لاهور قذافي سټیډیم کې وي. دا شان به پاکستان خپله جوابي دوره د روان کال په اګست میاشت کې کوي. د ذکر ده د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي حالاتو له وجې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د میچونو لپاره خپل امپایرز او میچ ریفري د لیګلو نه انکار کړی وو او پاکستان ته یې مشوره ورکړې وه چې مقامي امپایرز او ریفري نه د کار واخیستی شي. د پاکستان کرکټ بورډ هم تېره ورځ د مقامي امپایرز او ریفري اعلان وکړو. په دې کې به علیم ډار، احسن رضا، شوزب رضا او د زیمبابوې رسل ټیفن شامل وي. پاکستان کې نړیوال کرکټ بحالۍ په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی جاوید میاداد وایي غټه خبره دا ده چې یوه ډله پاکستان ته میچونو لپاره را روانه ده. جاوید میاداد په وینا هیله ده د زیمبابوې ټیم چې کله واپس لاړ شي نو هغوی به پاکستان سکیورټي او د کرکټ مینوالو په اړه نړۍ ته خپل ښه تجربې وړاندې کوي. دی وایي
د پاکستان حالاتو په اړه جج به همدا ډله وي چې خپلې تجربې به نړۍ ته وایي او موږ لا ښه خبره دا ده چې کم از کم یو لوبډله راغله او لوبه کوي او امید کوم چې د بهر ملکونو ډلې دې پاکستان ته راشي کوم چې موږ غواړو چې پاکستان کې خپل کرکټ بحاله شي.
د ذکر ده تېره هفته د زیمبابوې کرکټ بورډ پاکستان ته خپل راتګ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی وو او ویلي وو چې ورته حکومت لخوا اجازه ترلاسه شوې ده. د زیمبابوې د لوبډلې موجوده کوچ او د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ ډیوډ واټمور د دې دورې په اړه خپل یو پیغام کې ویلي دي چې ډلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. موږ پاکستان ته بسو، پاکستان کې ښه یادونه لرو او دا ضروري ده چې نړیوال کرکټ کې د پاکستان واپسی وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږوئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو د دې وروستۍ خبرونو لنډیز له مایک خپلې همکارې انیس اجمل ته ورکوم.
په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو په دې اړه لاس نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له نن دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالله غفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی وو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشي کړل شوی. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پرېوت او په پیښه کې 500 کسان وژل شول. هلته په کرم ایجنسۍ کې پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غورځېدلی چې پکې 3 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوی چې سبا د فرخندي د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېیمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سفی الله مجددي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات بشپړ شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې دي او دا د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. په ترکی کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دوه دفترونو دوه مختلفې حملې شوې دي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. د چاودنې نن مرسین ودانا ښارونو کې د پیپلز ډیموکراټیک ګوند په دفتر شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو نن د نن نه ساته ورځې خبرو د نن نه ساته خبرونه مو ورېدی په دې اړه باندې که تاسو سره تجویزونه یې مشورې مو سره ضرور شریک کړئ چې دا خبرونه تاسو د فار نور هم خېکو اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او د ټکی همکار ایسا کمیری ته اجازه ورکړي هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خا د باد بریالي اوسئ.